درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ده. راپورونه وایي پاکستان به راتلونکي اوریدې طالبانو د حکومت یو شمیر هغو مخالفانو کوربوي چې د محل په تبید کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد پر خپل اکسپانه لیکلي د اگست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د وی غونډې کوربوي. خلیلزاد ویلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د زیګ مقاومت ملاتړ کوي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی، خدای نه دی ویلي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي. راپورونو کې ویل شوی دی چې دا غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان شوی او هدف اعتماد جوړونه اعلان شوی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت روسه په دې اړه رسما څه نه دی ویلي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په هرات ولایت کې د برېښنا رسولو د دریو پروژو لپاره د 140 میلیونو ډالرو په ارزښت قراردادونه له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د یکشنبې په ورځ په خبره کړي یو بیان کې د طالبانو لخوا اداره کېدونکي برېښنا شرکت ویلي چې دا پروژې د زازو افغانستان او کابل ملي شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په ټول افغانستان کې اوسیدونکي د دوبې په میاشتو کې د برېښنا له کمښت څخه شکایت کوي چې دوی وایي جدي ستونزې رامنځته کړي دي. په افغانستان کې برېښنا ته لاسرسی محدود دی. وروستي راپورونه ښیي چې سره له دې چې افغانستان د انرژۍ د تولید لوی ظرفیت لري، شاوخوا 80% افغانان له برېښنا برخمن دي. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري. اوکراینی چارواکو وویل چې روسیې د خارکیف په ښار باندې د توغندیو برید کړی دی. رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې په برید کې 11 کسان ټپیان شوي دي. اولی سینیبوف د خارکیف والی په ټلیګرام کې ولیکل چې یوه 14 کلنه نجلۍ هم په ټپیانو کې شامله ده. خارکیف د اوکراین دوهم لوی ښار روسیې سره د دغه هیواد شمال ختیځو پولو ته نږدې موقعیت لري. خبر زیاتوي چې چاودنې د کورونو شیشې ماتې کړي او ځینې خلک مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. مقامات وویل چې یوه 50 کلنه ښځه هم ټپي شوې او لږ تر لږه 1200 کورونو ته زیان اوښتی. په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو د زیارونو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري. اروپایي مشرانو ویلي چې د زلنسکي د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لیدل کیږي چې ولسمشر ترامپ د تیرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل. د جرمنی د خبری آژانس د رپورټ په اساس د امریکا بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی دی چې امریکا ته د غزې څخه د سفر د ویزو په تک باندې بندیز لګېدلی دی. د جرمنی د ډی پی آی خبری آژانس رپورټ ورکړ چې مارکو روبیو ویلي چې ځینو هغو سازمانونو چې د دغو ویزو په ترلاسه کولو کې دخیل وو حماس ډلې سره نږدې اړیکې درلودې. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د یکشنبې په ورځ سی بی ایس نیوز تلویزیوني شبکې ته وویل چې موږ هغو ډلو سره چې له حماس سره اړیکې لري یا د دغې ډلې ملاتړ کوي همکاري نه کوو. روبیو دا ونه ویل چې په وروستیو کې څومره دا ډول ویزې صادر شوي او آیا هغه ویزې چې نوې صادر شوي هغه به هم باطل شي کنه. اکثر کسان د ماشومانو په شمول د علاج لپاره له غزې څخه امریکا ته ځي. او د اسپانیا صدر اعظم پیدرو شانسیز وایي د ځنګلونو د اور د مهارولو لپاره یې 500 نور عسکر هم ګمارلي. په ګرمه هوا کې دغو اورونو ډیر وچ شوي ځنګلونه له منځه وړي دي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس رپورټ ورکوي چې تر دې مخکې 1400 عسکر د اور د مړه کولو لپاره ګمارل شوي وو او دغه زیارونه خصوصا د ګالیسیا په شمال لویدیځه سیمه کې ستونزمن شوي دي. د اروپایي اتحادیې د معلوماتو په اساس د ځنګلونو سګنیو اورونو په اسپانیا کې 1500 هکتار ځمکه سوځلې. کارپوهان وایي اقلیمي بدلون د اروپا په ځینو سیمو کې ګرمي زیاته کړې او وچه فضا یې رامنځته کړې چې سیمې د اور لګېدنې په وړاندې زیانګالې شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه اورو. ملګری ملتونه افغانستان ته د ستنیدونکو کورنیو د لاسنیوي لپاره د عاجل مرستې غوښتنه کوي.
موږ ملګرو ملتونو ته لاړو خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه او ویل چې ولاړ شئ. دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي خو دوی موږ ته هیڅ کارت یا مرسته نه ده راکړې.
اسلام آباد به راتلونکې اونۍ د طالبانو د حکومت یو شمېر هغو مخالفانو کوربه وي چې اوس مهال په تبعید کې دي.
یو انسټیټیوټ لخوا چې دغه څېرې چې ظاهرا په ځینې پتې نظام کې وي یا ځینې ممکن بې طرفه څېرې وي یا جامع مدني غړي وي اداره وستل دا څرګندوي چې پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده. په دې فکر کې ده چې طالبانو غوندې خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسېدل مشکل کار ده.
په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او د امریکا د ولسمشرانو د نننۍ غونډې په اړه هم یو تفصیلي رپورټ لرو او هم به هغه میرمن در وپیژنو چې پاکستان کې کډوالو سره مرستې کړې دي.
زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. انشاءالله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیمه زمونږ د افغانانو مشکلات وي.
نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری خبرداري ورکړی دی چې د افغان راستنې دونکو کورنیو لپاره د بیړنۍ مرستې بودیجه په ختمېدو ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې کړکیچن وخت کې له راستنې دونکو افغان کډوالو سره خواخوږي وکړي او بیړنۍ مرستې ورسره وکړي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال وایي چې له ډیرو ستونزو سره مخ او هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي لګونډي هیوادونو د افغانانو په پراخه کچه راستنېدل په افغانستان کې د بشري ناورین رامنځته کوي او د راستنېدونکو د لومړنیو اړتیاو د برابرولو لپاره د نړیوالو مرستو ته بیړنۍ اړتیا ده. یو ان ایچ سی آر د یکشنبې په ورځ د اګست په 18مه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د مالي محدودیتونو او د افغان کډوالو د راستنېدو د پراخې کچې له امله د دې ادارې وړتیا به د مرستې چمتو کولو بهیر به تر راتلونکو څو اونۍ نور دوامونه کړي. دغه سازمان زیاته کړي په داسې حال کې چې اضافي کارکوونکي سرحدونو ته استول شوي او کورنیو ته د خوراکي توکو، اړینو توکو، نغدي پیسو په ګډون بیړنۍ مرستې رسول شوي خو په ټکو یې سته مالي سرچینې د ناورین لپاره کافي نه دي. وړاندې راغلي چې افغانستان د لوی شمېر راستنېدونکو د جذب ظرفیت نه لري چې بشري اړتیاوې، بیکاری او د طبیعي پیښو پایلې لا پسې زیاتې کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې ډیری راستنه شوي کډوال په سختو شرایطو کې افغانستان ته ستنېږي چې له محاصرو نیولو او له کورنیو څخه د جلا کېدو او د خپلو شتمنیو د لاسه ورکولو له درکه زیانمن شوي دي. دغې ادارې زیاته کړې چې افغان ښځې او نجونې له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي او قومي او مذهبي لګکي د بشري حقوقو فعالان او خبريالان هم له بیرته ستنېدو وروسته له خطر سره مخامخ دي. یو ان ایچ سی آر ټینګار کړی چې نړیوالې مرستې د راستنېدونکو بیړنۍ اړتیاو لکه خواړه، سرپنا، روغتیایي خدمتونو، د څښاک پاکې اوبه او د ښځو او نجونو د پیاوړتیا لپاره حیاتي کېدای سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دې کړکیچن وخت کې له راستنېدونکو افغان کډوالو سره خواخوږي وښیي او بیړنۍ مرستې دې ورسره وکړي. په همدې حال کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخ او هیڅ ډول مرستې یې نه دي ترلاسه کړې. کریم محمدي چې په دې وروستیو کې له ایران افغانستان ته ستون شوی وایي
موږ ملګرو ملتونو ته لاړو خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه او ویل چې ولاړ شئ. دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي خو دوی موږ ته هیڅ کارت یا مرسته نه ده راکړې. موږ هیڅ نه لرو، موږ د خوړلو لپاره څه نه لرو، د خلکو د دروازو تر شا اړه پاتې یو، هیڅوک مرسته نه کوي.
یو بل افغان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
ما که ستور خام آمدی ما را گفته بود سر کارت شما $375 میتن.
کله چه مونگ لطور خام نراغلو مونگ تا ویل شوی و چه دوی با تاسو ده کارت لیده و رست تاسو تا $315 در کری و چه کله مراغلو نه دالر راکلل نبل سر. کله چه دلتا راغلو لده رستان رو سر مخشو دلتا وضعیت دیر خراب دی، مون مالی حالت دیر خراب دی خو تر اوسه لمون سره مرسته نه ده شوی.
د یادونه ده چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ایچ سی آر د اگست په شپږمه ویلي و چې د روان کال لپاره تر اوسه له ایران او پاکستان څخه باندې 2.1 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ټاکل شوی د روان اگست په 15مه او 16مه اسلام آباد د طالبانو د حکومت د یو شمیر هغو مخالفانو کوربتو وکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. یو شمیر پاکستانی ژورنالیستیکو سرچینو پاکستانی ژورنالیستانو د سرچینو له قوله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ یا ساسی لخوا جوړیږي. که څه هم د ناستې د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي، خو سرچینو ویلي چې په دې ناسته کې به یو شمیر افغان پخواني چارواکي، جهادي څیرې او معترضې میرمنې برخه واخلي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
یو شمیر پاکستانی خبریالان وایي ټاکل شوی د روان اگست په 15مه او 16مه اسلام آباد د طالبانو د حکومت یو شمیر هغو مخالفانو کوربتو بوکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. لږ تر لږه درې ژورنالیستیکو سرچینو ازادي راډیو ته د دغه ناستې جوړېدل تایید کړل. دوی چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې خپاره شي، وویل چې دا ناسته په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ ساسی لخوا جوړیږي، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي ډول څه نه دی ویلي. د ناسې د اجنډا په اړه هم لا تر اوسه څه نه دی ویل شوي، خو د سرچینو په حواله په دې ناسته کې به یو شمیر افغان پخواني چارواکي، جهادي څیرې او معترضې میرمنې، له دې ډلې د ولسي جرګې پخواني غړي فوزیه کوفي، په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد اندیشه او یو شمیر نور برخه واخلي. که څه هم فوزیه کوفي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه یې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دې ناستې ته په اشاره لیکلي چې باید مدني ټولنې په خپل د ښځو د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي، او که د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه دې خبرو ته زمینه برابروي دا یو مثبت ګام دی. اغلی کوفي ویلي چې افغان میرمنې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان، او د حل لپاره یې باید مدني ټولنې کینی او حل لارې راوباسي. په همدې حال کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې په دې ناسته کې خپل ګډون تایید کړ، او ویل په هرې هغه مدني او ډیموکراتیک ناسته کې ګډون کوي چې له اوسني وضعیت د وتلو هڅه پکې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ایکس پاڼه دغه کانفرنس د جوړېدو خبر ورکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړي دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی او د قصدي پارونه بللی، خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته وویل خلیلزاد غواړي دا بحث له محور وباسي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر او پخواني جهادي قومندان اجي محمد محقق هم په خپل فیسبوک باندې د خلیلزاد دا دریض سم نه دی بللی. د سیاسي چارو شمیر کارپوهان وایي پاکستان غواړي د دغه ډول ناسو په قربتو په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. لډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
یو انسټیټیوټ لخوا دغه څیرې چې ظاهرا په ځینې په تیر نظام کې وي، یا ځینې ممکن بې طرفه څیرې وي، یا جامع مدني غړي وي، اداره وستل دا څرګندوي چې پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده. په دې فکر کې ده چې طالبان غوښتي خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسیدل مشکل کار ده. د دې هدف همدغه ده چې ورو ورو هغه کړیو سره چې طالبانو مخالف دي، لومړی په هغه نرم مخالفین یا د سوشل میډیا او یا د سیول سوسایټي د لارې چې مخالفت کوي هغوی پاکستان ته رامات کوي، طالبانو باندې یو جدي فشار واچي.
دا ناسه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په روسیې کې د طالبانو او پاکستان اړیکې د پخوا په نسبت ظاهرا په ښه لور روانې دي. که څه هم د روان اگست په لومړیو کې اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی پلان شوی سفر وځنډي، دا وروسته وویل شول چې ملګرو ملتونو متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړې، خو ټاکل شوی چې د همدې اونۍ د چهارشنبې په ورځ کابل د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربه وي. د پاکستان جیونیوز ټلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستاني سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دالیز پروژې پراختیا شامله ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.